سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با مقامات اسلام آباد در مورد نگرانی های مطرح شده در مورد تحریک طالبان پاکستان و تسهیلات برای پناهجویان افغان گفتگو کرده است. آقای ویس صبح امروز هنگام خروج از پاکستان در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که با جنرال آسم منیر لویدرستیز، عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده است و افزوده که امریکا در مبارزه با تروریسم در منطقه در کنار پاکستان است و همچنین از رفتار پاکستان در قبال پناهجویان افغان و سازمان‌های بین‌المللی تشکر کرده است. توماس بیس نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان روز 7 دسامبر به پاکستان رفته بود. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی هرچه سریعتر فعالان حقوق بشر زندانی از زندان طالبان شده است. خانم امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته تا جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزهشان به خاطر حقوق افغانها بازداشت کردند آزاد کند. رینا امیری افزوده افراد دستگیر شده باید مورد تقدیر قرار گیرند، نه اینکه مجازات شوند. حکومت طالبان تاکنون در مورد بازداشت این زنان و فعالان حقوق بشر چیزی نگفته است، اما خانواده های افراد بازداشت شده چندین بار تایید کردند که آنها توسط حکومت طالبان دستگیر شدند. مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه می گوید که در نشست درباره چالش هایی که در برابر آموزش زنان در افغانستان وجود دارد امروز در دوحه بحث می شود. این مرکز در بیانیه در وبسایتش گفته است که کنفرانس بین المللی در مورد آموزش زنان افغان با میزبانی مشترک وزارت های خارجه قطر و اندونزیا در 9 ماه دسامبر برگزار می شود. مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه گفته است که یافته های کنفرانس به روز یکشنبه در نشست دیگر موسوم به دوحه فروم با پالیسی سازان و دیگر اشتراک کنندگانی که امسال با موضوع ساختن آینده های مشترک گرد هم می آیند ارائه خواهد شد. با وصف درخواست های داخلی و خارجی طالبان هنوز حاضر نشدند که مکتب های دوره متوسطه و لیسه و پانتون ها را برای دختران در افغانستان باز کنند. قرار است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا یک شنبه به مصاف تیم کرکت زیر 19 سال نیپال برود. این دومین بازی افغانستان در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی کرکت است که به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در این جام دیروز از هند با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. سومین بازی افغانستان به روز سه شنبه این هفته در برابر پاکستان خواهد بود. تیم‌های هند، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، امارات متحده عربی، نیپال و ژاپن در رقابت‌های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال حضور دارند. افغانستان در گروه A با پاکستان، هند و نیپال همگروه است.
اساسی او بشری حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور ته واده کیږي یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایې چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي غلط ور سره بد چلند کیږي، نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض ده چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکړي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکړي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو خزونه د حقونو یې اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي؟ مومن صاحب،
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چاته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړی، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل چې دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام قوم نه خبره د ژوند نه خبره یو بل انسان نه درناوی کول چې دی دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوندې زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کیږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسې څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او د هغې درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند، خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوقو باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقه د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کیدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی هم حتی نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی هم بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یا هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یا هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري، هغه فامیلې کم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مهر چې کېږي هغې صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو تر منځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلم والا په ما مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوهېږي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي. دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک ملیون نفوس و سیگی شل ملیون نفوس چه ده لوی در کلن چخه حضر کی دا تداوم نشی کولای ادامه نشی کولای. نو داغی نخده چه مخ کلده چه خلق را پور تشی دوی پا مقابل که چه دوی آغا خرو تا خپل اسلامی او بشری حقونه وار
دیر زیاده منان مومن سیب تاز زوندی و سلامت و سی
نهی لکم منان دیر زیاده.
درنو دوستانو دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ.
مهمان آزادی.
محترمه مهتاب افتخار، ما در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما را هم در این برنامه مهمان بسازیم. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خود به شنوندگان عزیز رادیو آزادی خود را معرفی کنین.
سلام به تمام هموطنان رنجدیده کشورم، بخصوص زنان مظلوم افغانستان. مهتاب افتخار هستم، فعال حقوق زن که واقعا از درد و از مشکلات زنان افغانستان از رگ رگ وجودم احساسشان میکنم، چون خودم یک زنی قربانی شده استم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده. نام اصلیم در تذکره مهتاب افتخار نیست، چون محدودیت ها و مشکلات و تهدیداتی که وجود داشت و بنام مهتاب افتخار فعالیت میکردم و در افغانستان در ولایت بغلان در دنیا آمدیم. جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل. 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین می بافتیم و کم زندگی خود سپری می کردیم. خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونستن. مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب می رفتم، قالین می بافتیم تا زندگی ما روز ما شو شوه، شو ما صبح شوه. بعد از او صنف 3 مکتب شدم، مرا به ازدواج اجباری داده بودن. ایرا اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر می دهد. اصلا در حق من جنایت صورت گرفته بود. من 10 ساله بودم، اندام من مثل طفل 7 ساله بود، چون من درست غذا نمی خوردم، من قالین می بافتم، من رشد نکرده بودم. مرا به بهانه ای که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، من اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشه. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. من در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت من آشنایی نداشتم. یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی چطور هم طفل نمیره، مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادر موجود نداشت، فرار کرده بود، کابل آمده بودن، اونجا دیگه هر کاری در حق من صورت گرفت دیگه. بعدا گفت اینو می شورت هست. من اصلا از نکایم، از این که مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانه‌داری چی است. مرد ولایت من بعدا گفتم این شوهر تا سمزی اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرن. دیگه گفتم این شوهر تا من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. من یک بار از درازی کوچه که بیرون میدیدم دلتنگ میشدم، مرا 6 نفره لتکوب میکردن. ظلم از خلقت زن خو ظلم صورت گرفته، امیال هم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود میگفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، خوی و کل چیزم طفل بود. بعدا من 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب می شدم. کاش مادرم مرا حداقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی می داد، مرا باسواد بزرگ می کرد، حداقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمی گرفت.
در اینجا مثلا خودت 10 ساله که بودی نه؟ در اون وقت تر بلوغ شده بودی یا نشده بودی؟
اصلا صدای من ماماهایم، کاکاهایم، پدرندرم، مادرم، خواهرم، هر کسی که صدای من میشنوه میفهمم چقدر بودم. حتی بی پرده میگم من اصلا وقتی که مرا به شوهر داد من اصلا به بلوغیت نرسیده بودم. من عادت ماهانه حتی نشده بودم، من طفل بودم، طفل. اصلا من به بلوغیت بعد از 3 سال رسیدم که در 3 سال من اصلا مثل یک زن شوهر با من رفتار میکردم.
در این شرایط که شما بودین در اون وقت در هلمند اینا، هیچ کس از همسایه ها، از دیگه قوم خیش یا از دیگه کسایی، هیچ کس که شما یک کاری نکرد که شما را دفاع بکنن؟
من خودم در ولایت هلمند اصلا اجازه نمی دادن که حتی یک مهمان که در خانهشان بیایم امرایشان گپ بزنم. کلگی می ترسیدن از خانواده، خصوصا از مادر شوهرم که می گفت می آیم حمله میکنه در خانه ما، جنگ هم اندازه و زندگی ما رو خراب میکنه. من 5 بار خودکشی کردم نمردم، من 5 بار فرار کردم، راه رو بلد نبودم. من اگر به محترم خودم می رساندم اصلا اجازه نداشتم یک افغانی پیش من نبود. من اگر در محترم خودم می رساندم، چون کشور اسلامیست ده، همیشه نظر در شریعت پیش میرن. امیالی هم همیشه که صدا بلند کردم مگر 10 ساله بودی والدینتان خرازی بود خیر است، اما وقتم ناموس گفتم من پس تسلیم اینا می کردم، چون اونها کلگشان اینا رو می شناختن، پس من تسلیم اینا می کردم.
در بین مردم ما شما یک جمله است میگن خدایی خدمتکار، مردم که وظیفه شان هم نبود شما را وظیفه خود میدانستن و تسلیم از اینا میکردن ها؟
بله چون میگفت که همین ناموست است دیگه. اگر امیالیم در صد جای بخاطر اولادایم صدا بلند کردم، گفت تو اگر 10 ساله بودی، اگر تو راضی نبودی فامیلت راضی بوده، اگر تو در نکاح نبودی حتما پشت سرت فامیلت نکایت بسته کرده، اگر تو خبرم نبودی نکایت بسته کرده، پس اونا راضی بوده است من در خوبیت فکر میکرده. نمیفهمید که من در این مدت ها شبها بالای من چی میگذشت، روزها بالای من چی میگذشت. من که آشپزی رو یاد نداشتم، لتکوب میکردن بالای من چی میگذشت. فعلا که 3 طفل من زیر خاک کردم، قلب یک مادر و 2 اولادم از من دور است، بالای من چی میگذره. من که 1000 مرض فعلا در سن جوانی نصیب من شده، سر من چی میگذره؟ آیا درد من رو احساس میتونم که قضاوت میکنن؟
در مجموع چند طفل داشتی یا حال داری؟
من تا سن قانونی رو رسیدم 5 طفل در دنیا آوردم. 3 دانش چون معیوب بودم، من درست شاید خداوند از بالای سر میبینه اگه من دروغ بگویم، من که درست غذا نخورم، درست آب و نان و میوه بر من رسیدگی نشه، حتی هم یک لقمه نان خوش که درست نخورم، من چطور یک طفله تغذیه کردم میتونم؟ طفلای من نابینا بود، معیوب بود، درست دکتر نمی بردن چون دختر بود. فوت کرد، دختر 12 بجه شب پیش روی چشم هم نفس آخر خدا کشید، نفسش برآمد. یگانه کاری که میکردن دفن میکردن، بر دفن کردن آماده بودن. فعلا یک دختر یک پسر زنده است، 3 دانش فوت کردن.
در مورد فعلی دخترت و پسرت ایر چی فکر میکنی؟ چطور میتونی بدست بیاری؟
اینا عقده ای شدن، اینا مثلا از نقطه ضعف ما استفاده کردن، اولادای ما مثل یک سلاح وار استفاده میکنن از اونا. ای تو فکر نمیکنن که ما یک مادر بدستم؟ نخیر، عمر ما صحتمندی ما آرزوهای ما فدای اولادایم کردم. اینا چون دوباره بیا ظلم ما رو تحمل کن، ما رو بگی اولاد ما گرفتن، نه به خاطر که ما مادر بد باشم، من تمام عمرم فدای دخترم کردم. دخترم نقاش است، آرایشگر است، شاعر است، شاگرد نخبه مکتب است و از 5 سالگی در رسانه ها بود، شعر میخواند، همیشه اول نمره بود. فقط میخوایم از نهادهای حقوق بشری، از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از زنان که از حقوق زنها دفاع میکنن، دختر و پسر ما بر ما برگردانن.
فعلا در کدام شرایط زندگی میکنی؟ چطور امرار معاش میکنی؟ فعلا
در بخاطر که مشکلات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود، من تنها بخاطر زندگی شخصیم صدا بلند نمیکردم، چون من ظلم دیده بودم. صدای تمام زنان افغانستان بودم که در ولایت ها و ولسوالی ها چی میکشن. من صدا بلند کردم و طالبا پشت من نفر انداخته بودن. بعد از اول دولت کشور ایران هستم و کار میکنم، مثل که دیگه افغانی ها در ایران کار میکنم و فعالیت های من وجود داره. دفاع از حقوق زن خیلی تلاش میکنم، هم کار میکنم.
مشکل اقتصادی تو چطور حل کردی؟
کار فیزیکی نمیتونم، مریض هستم، باز هم بخور نمیر دیگه.
خب امیره چطور خودت کار میکنی؟ میتی خودت میگی کار کدام نمیتونم، یعنی چطور از کجا میشه پول؟
بخاطر که هفته دو بار لباس هاست بسته بندی میرم میکنم، دستم هم درد میگیرم. برای من یک ماهانه در پول افغانی 5000 میشه. تو کاریسته و تو میکنم، یک هفته دو بار میرم لباس ها در کارگاه حیاتی و تو میکنم، اونجا برای من کم پول میتن، ولی او پول حتی نان خوردنم نمیشه. چی برسه من تداوی من انجام بدم؟ من مشکل قلبی دارم، من دیسک کمر دارم، من اگر تداوی من نکنم فلج میشم، دیسک گردن دارم، من از ادرارم خون میآیم. من که اولادای من از ولایت المان قرار دادم، در قندار رسیدم، استخبارات طالبا من را گرفت که دخترم در تلویزیون آریانای جهانی گفته که من سر مادرم افتخار میکنم، مادرم سند خورد بود، میتونست فرار کنه ولی به خاطر من فرار نکرد.
مهتاب جان امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو. از سر گذشتانده 10 ساله بودی، از حست از دو زمان در تجربه بگو.
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده های که صدای من رو میشنوند تکرار نکنن، خودشان پشیمان میشن. واقعا من چون پدر نداشتم، من بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، من ایره جنایت میمانم. چون من وقتی که صدا بلند کردم 80% 90% بر مشکلات زندگی من جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. سنفسه مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، در صورتی که خودم یک طفل بودم. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدن فامیلایم کابل آمدن، ما که خواب بودیم فرار کردم. فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است. خودم طفل بودم، چرا برای ما دروغ گفتین؟ گپی که میزدم حقیقت را مرا لطکوب میکردن. مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش اینگاه تلقین کرده بودم با خود که ما از حق و حقوق زن چیزی را نمیفهمیدم. فکر میکردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر میکردم امی رواج است که لطکوب میشه از بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من را بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم، من مثل یک زنی 60 ساله. شاید هم من زنان 60 ساله رو دیدم که فرض میکنم فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. امی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن، راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن. میگه شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ 3 طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش 1 ساله شد، 6 ماهه شد، خانواده شوهرم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیایی هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفلم پیش چشمای من میمرد تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. از نگاه طبی که بخوانیم، حتی یک زن 30 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالایش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه، و بخاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشم من لطکوب شوم که دختر تو مرد، نفس او رو من گرفتم، من 3 دختر من زیر خاک کنم. چرا؟ چرا که سند مام خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمی شد.
چون میگفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم، کاش حد یقل فامل من مرا به یک کسی که اولاد نداشت مفروخت، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد، اما به شوهر نمیداد. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیوردم من لطکوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن مرا خفک میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنای افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم. من قسم خوردم یک قطره خون در جانم است از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، دردی که لتکوب شدن، دردی که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی، کلی که شما احساس میکنم و یکی اولاد من برای من دادن. بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم در صورتی که نکای من درست نبود، من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است؟ هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم من از مهریه خبر ندارم، از نکاح خبر ندارم، میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
مهتاب افتخار، تحصیلاتتان چی شد؟
من در ولایت هلمند، امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن باز من کتاب های اینا را پوت گرفته، من اونجا برق نبود دیگه، 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم، او وقت من کتاب هایشان را میگرفتم، امی کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره میبود، یک کل نوکر بالا ببخشن دیگه، تجاوز صورت نمیگره. هر شو کتاب ها رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان، ساعت یک بجه شب اینا رو میخواندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی هم و چراغ تمام میشن، و امو وقت بسیار پنهان کتاب ها رو در خانه میخواندم، کتاب های سنف 8 و سنف 7 و اینا رو انگلیسی رو پنهان دیگه، بعدا اجازه نمیدادن، لطکوب میکردن، اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن، من با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، دمی کابل 8 سالمی مدت ها در کابلم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم، مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد، گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی که پشت ما آمدم، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است، من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه این کابل کرد که در کابل کتما زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال ما بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نمیدادم، لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه، من تحمل چرا، من میتونستم خانه امن برم، مثلا برم حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است، من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود ایستاد شود، دخترم قسم تربیت کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خودم در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط به حقوق زنا را، کتابای مکتب انگلیسی را، اینا را در پهلوی دختر مردی ما با وجودی که ظلم تحمل میکردم، ولی یه مثل یک ستر بودم برای دخترم. ای که دیدم دخترم در سن رسیده که انتخاب میکنم کدی کی هستم کدی کی نیستم، قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم، من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید من اقدام کردم که دیگه من ظلم از لطکو به تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من را انتخاب کرد که طالب آمد، اینا دخترم از من اسم ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتن شوهر دادم، من خودم قبل از طالب هم بعد از طالب هم در تظاهرات ها در زنایی که بالایش ظلم صورت می گرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکوب نشم، با وجود که سرمه ظلم بود، بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کن، نمان اولادای تا ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ می خواند، نقاشی میکرد، فعلا کلان نقاش است دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از اون کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم. درسته که لاتوکوب میشدم، درسته که ظلم میشد، اما لاتوکوب تحمل میکردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمیکنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از اون اینا مرا تسلیم طالبان میکردن که این فعال مدنی است، از حق و حقوق زنها دفاع میکنه. دوزه 6، دوزه 3 کابل، دوزه 13 دشت برچی، طالبا مرا لاتکوب کردن. من مدت یک سال صدا بلند کردم، یک سال یک و نیم سال است دوران طالبا صدا بلند کردم به خاطر اولادایم. در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شاه یا پسر انتخاب کنه، خودش حق دارد. قرآنم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادر است. نه خیر، در عملیات جنایی دوزه 3 کمیسون در حوزه 13 صدا بلند میکردم، مرا لاتکوب میکرد. طالبا میگفت تو زن بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه. اگر صدای طالبا میشنوه بشنوه حقیقت گفتم، مرا لات میکرد. میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی است. تو همیشه مرا میگفت تو روانیستی، روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نوشته کردم پیش طالبا بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده، این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن 9 ماده بدن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده؟ بعدا هیچ، اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم امی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفت این فعال حقوق زن است، این به آرایشگاه کار کرده. چون من بعد از اینکه دختر من حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اونقدر بودجه نداشتم من بودم تحصیلاتم ادامه بدم. من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم من روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه. شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد، میگفتم خیر است، تحمل میکنم تا دخترم کلان شوه. خودم سرپای خود ایستاد شو. بعد از اون دختر من پسر من گرفتن. فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد، اولاد نه. اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرزی وجود نداره که زن صدا بلند. حتی دخترهای 25 ساله اگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پورا کرده، 20 ساله، 22 ساله، 18 ساله. تنها ازدواج اجباری در سند خرد نیست. با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی؟ نزدیک آمد گفت من هستم، من ازدواج میکنم. گفت برو طرف صدا کن پدرت. گفت این دختری تو؟ گفت آه. گفت تو قبول داری؟ گفت بله. اصلا دختر را نگفت، این دینه می دوران طالبا دختر 25 ساله که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
زهرا را حالا سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شد این آلوان؟
من اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، من هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پورا کرده که در ولایت سفر کنه، من از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون من بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم. هماهنگ شدم این بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار. از هلمند به قندهار میای، بعدم چند ولایت دیگر چی میکنی تا به کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود. من در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رینجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا. من فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن، اما برای اولادایم نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشن. بعد از این موترها رستاد کرد، امین کرای دریور داده بودم، پول ما گرفت، اینا رای کت مرا فاین کت طالبا از موتر دمو. هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی؟ گفتم نه، این دخترم است، این بچه من. تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار علق دانم خشک شده بود از تشنگی، استاد شدم گوشیم هم در دستم، خدای چطور کنم چارج نداره. در اینجا طالبا میگم میرزا چارج بزن، اجازه نمیدادن، من رو با تفنگ نزدن. بعد از این موتر آمد، مادر شوهر خواهرش اینا، خب فهمیدم که اینا راپور دادن. اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن، رای اولادای ما گرفته بودم، در فکر سنگ نبودم. تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود. بعد از این که مر بردن در محکمه قندهار، بیشتر چلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخید دراز. اینجا ما تشتو یاد نداشتم. آخر من مادر شوهرم گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین. شما من 10 ساله مورد اصلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح اصلا خبر ندارم. گفتم بستر رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بده. اینجا یه ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم. طالبار گفت درست، من اولادایشو برشمیتم. اینجا من لطم کردن، لطکوبم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم، از من توی شوهر رسیده بود. یه اولادای من پس گرفت از بیشم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمن پس بیاد، دوباره چه قسم پس هلمن میرفتم. تا که بالاخره اینا اولادای من رزی خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم. نخیر، کلشون بالای من افتخار میکنه، چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت. نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادای من استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کو، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کتمن کاکو. نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من که قبول نکردم. من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسر من قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران، یا دزدی کنم یا فرارش بدم. همین از پلانا بود که دوران طالباست، از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من طردگیر طالبا میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنها دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تبر طالبا. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتان ترک کردین، یعنی اولادتان در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. و یک زن در کابل کشته میشه، کس خبر نداره در ولایت ها بکشه. من وقتی صدا بلند میکردم بخاطر اولادایم، بخاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمی سرش خالی کنین. اگر طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه میده.
زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان مان، از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟ من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار به غیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم، در تظاهرات سربسته در دشت برچه ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی من رو گرفته بود. تا من کلمه خدا خواندم، وقتی ما رو مکتبا بسته شده بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، اون طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما من نمیترسیدم، مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. من به خاطر آمدم، چون من باید زنده بانم که اولادای من نجات بدم یک روز.
خانم افتخار، آخرین سخنان تانه بگین. خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی من برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشین و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه، فامیلی دیتو میگه، آبروی ما میره. همیشه پشت دخترهایتان ایستاد باشین. و زنانی که صدای من فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین. میگن از ترس نترس، چرا که آن سوی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین. هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان است. تا که خودم استادگی نکردم، هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم استادگی کردم تا دیگر لط نخوردم. خودم استادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم استاد چه، این حق شما نیست. شما یک ملکه هستین. شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرم.
خانم مهتاب افتخار، بسیار جد تشکر که با جرأت تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. یک جان تشکر.
بیا یک قدم راست به دل از تو تا دامان خاک بر سر مژگان چو اشک ساده‌ای و شاد با جمندم پس از مرگم رجمندم پس از مرگم سری خاکم بیایی با پاسی آشنایی رجمندم پس از مرگم سری خاکم بیایی با پاسی آشنایی نظر بروی بستری تازه تو گل باشی و من بلبل بشینم با سری سبز بروی بستری تازه بنالم تا سهر پیشه با صد شری ندایی با پاسی آشنایی با پاسی آشنایی خدا داند پس از مرگم سری خاکم بیایی
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم
اگرچه رحمت باران خدایی با گلها نعمت است با من جدایی اگر باران اشک جاری باشد زندگی به تو بر من بنوایی
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم افتوکم ده پشت ابرای سیاه
خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
باران خوش ندارم
ابرا را خوش ندارم، افتاد و کم در پشت ابرا سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مرا.